ਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د سهار شپږ بجې په افغانستان کې شوې دي 5:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسوتن 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته از محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د هواد لپاره مناسب وخت نه دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې په مرسته کولو کې ځان شامل کړي د پاکستان حکومت وای په ملک کې په قانوني توګه ژوند کوونکي 15 لک افغان کډوال به په 2 کال کې دننه په مرحله واره توګه هیواد ته لیږي چارواکي وایي دسمبر 1 نیټې نه ور اخوا به افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو لپاره نور وخت ورکولو اجازت نامې نه ورکوي او د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف سره د ګل پورست ملاقات په خویلی امریکا د نیوکلیایي وسلې د خورېدو مخنیوي او د دولت اسلامي تنلارو مخنیوي کې د هغه د هیواد د مرستې ستاینه کوي اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د هیواد لپاره دا مناسب وخت نه دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې ځان شامل کړي نوموړي دا خبره په داسې حال کړې دي چې افغانستان لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي په افغانستان کې د ترهګر بریدونو په شا لاس لري سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې ویلي د پاکستان په نظر افغانستان کې د امنیت لپاره بهترینه لار د روغې جوړې لپاره خبرې کول دي خو د خبرو د کامیابۍ لپاره د وړاندې نه ځنې شرطونه کې خودل ضروری دي او د دغې لپاره د خبرو کې د برخه اخستونکو ترمنځ سلام مشوره پکار ده ملګری ملتونه وایي د اکتوبر میاشت کې د 2,13,000 نه زیات کډوال د بحیره روم د لارې سفر کړی دی دا په تیر پوره کال کې د بحیره روم د لارې تونکو کډوالو نه زیاته شمېره ده د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي تیره میاشت 2,13,000 کډوال د سمندر د لارې د ترکیې نه یونان ته اوښتي او نور 8,000 د شمالي افریقې نه اټلي ته تللي دي د یو ان ایچ سی آر د اندازې تر مخه په کال 2014 کې 2,14,000 کډوال د بحیره روم په لار یورپ ته اوښتي زیاتره کډوال اول ځان یونان ته رسوي دغلته په 6 اکتوبر تر ټولو زیات 10,000 کډوال رسیدلي مصر کې غورځېدلی د مسافرو جهاز روسی هوایی کمپنۍ میټرو جیټ اعلی چارواکي په دغه پیښه کې د تکنیکی خرابۍ یا انساني غلطۍ امکان رد کړی دی او ویلي د جهاز غورځېدو وجه بهرنۍ ده چې پکې 270 واړه کسان وژل شوي د جهاز کمپنۍ د هوا بازۍ نائب ډایرکټر الکساندر سمرنوف ویلي په جهاز کې کومه تکنیکی خرابي نه وه چې دا په هوا کې مات شو نوموړي په ماسکو کې خبری کانفرنس ته ویلي د جهاز اډانې ته ډېر نقصان رسېدلی او د نور الوت نشو کولی قاهرې او ماسکو په مصر کې د دولت اسلامي تندربه ډلې د سانګې دا وی ته کم اهمیت ورکړی دی کم چې دا بکبي دغه جهاز یې راغورځولی دی د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف ته د ګل پورس ویلي امریکا د نیوکلیایي وسلې د خورېدو او د دولت اسلامي تنلارو مخنیوي کې د هغه د هیواد د مرستې ستاینه کوي جان کیری د قزاقستان سرخار استانه کې د نظربایوف سره د ملاقات خو وخت و اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې اترې کړې دي د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ګل پورز ویلي نړۍ لا په پارلماني انتخاباتو کې د هغه د جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ د ګټې احترام کول پکار دي او دا یې د ملک د استحکام لپاره د اولس رایې بللي نوموړي دا خبرې د یو جومات کې د مونځ او مور پلار قبر ته دعا کول وروستو کړي دي د اردوان د بینا حواله غربي میډیا اړخ ته به څوک چې د ترکی دننه سیاسي مخالفینو پر ضد حکومتي تګلارو باندې نیوکې کوي او د امریکای حکومت او یو اعلی سرنوال وای د دوی پوز افغانستان کې د پټرولو ذخیره کولو په یو مرکز د حد نه زیاتې 3.5 میلیونه ډالر لګولي. د افغانستان بیا ودانۍ لپاره انسپکټر جنرال په خپل رپورت کې ویلي، امریکې په کال 2013 کې د افغانستان په شبرغان سیمه کې دغه منصوبه شروع کړې وه چې د ګران پټرولو په درآمد کولو باندې د دغه هیواد انحصار کم کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري راځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه بیان اړخته چا چې ویلی دی د دوی لپاره دا مناسب وخت نه دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې په مرسته کولو کې ځان شامل کړي. نوموړی په داسې حال باندې دا خبرې اترې دي کړي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورونو هغه لړۍ روانه ده او افغانستان کې تر اوسه پورې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې یا د روغې جوړې خبرې اترې هغه بیا پر ځای شوي نه دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو لپاره دا وخت مناسب نه دی. د دا وینا په داسې حال کړي چې د افغانستان لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي چې په افغانستان کې د ترخګره بریدونو پر شا لاس لري. هغلی سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د پاکستان په نظر افغانستان کې د امنیت لپاره بهترین لار د روغې جوړې لپاره خبرې کول دي، خو د خبرو د کامیابۍ لپاره د وړاندې نه ځینې شرطونه کې خودل ضروری دي او د دغه لپاره خبرو کې د برخه اخستونکو ترمنځ سلا مشوره پکار ده. یاد دی وی چې د افغانستان داخله چارو وزیر نورالحق علومی د افغانستان په یو ځای ټلویزیون مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان خپلواکي نغواړي او په افغانستان کې د وسلواله حملو لپاره پلانونه وسم په پاکستان کې تیاریږي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دا به د افغانستان د حکومت او د طالبانو فیصله وي چې مانی خیزه خبرې کله شروع کول غواړي. دی وایي چې دغه وخت بیا د پاکستان حکومت خپل رول لوبول شي. د زیات کړه چې اوس وخت د دپ فکر مناسب نه دی. یاد دی وی چې د جولای په میاشت کې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت په غوښتنه مری کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړی غونډه کړې و، ولی وروسته د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خبرېدو دغه خبرې ودرې دي. په دغه موده کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لویو حملو او د ځینو ځایونو د نیولو پیښې هم مخې ته راغلې او په کې لویه مرجوب له هم رامنځته شوه. دغه سیمې بیرته د افغانستان پوز د امریکایي پوز په مرسته ونیوي، خو دغه مهال د افغانستان یو شمیر اعلی چارواکو لخوا په پاکستان د تورونو بیانونه مخې ته راغله او د افغانستان صدر لخوا هم د صلح په خبرو کې د پاکستان په شاملولو نیوکه وشوه. د امریکایي چارواکو لخوا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د خبرو په حق کې وخت په وخت بیانونه میډیا کې خپاره شول او په دغه خبرو کې د پاکستان رول زیات مهم وبلل شو. پاکستان بیا بیا وایي چې په افغانستان کې د امن پلوی دی او په خپل خاورې د هر ترخګر ډلې پر ضد بغیر د کوم فرقه عملیات شروع کړي دي، خو ځینې سیړنکار وایي چې باید پاکستان په خپل خاورې د تمام ترخګر ډلو جال ختم کړي، که هغه په قبایلی سیمو کې دي او که د ملک په نورو برخو کې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په پاکستان کې اوس هم د سرکاري شمیرې تر مخه 15 لکه په قانوني توګه افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان حکومت وایي چې دوی به په ملک کې په قانوني توګه ژوند کوونکو دغه 15 لکه افغان کډوال په مرحله وار توګه باندې افغانستان ته په 2 کالو کې دننه لیږي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د دیشتم یو دیشتمه دسمبر نیټه چې کوم افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده، د هغې وروسته به دوی چاته د کارډونو غزبولو اجازت نه ورکوي نه چې په پاکستان کې خپل د اوسېدو نیټه زیاته کړي. رپورټ پې تاسو ته زمونږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
کال 2002 راسه د ملګرو ملتونو کډوال ادارې په مرسته سره په پاکستان کې نږدې سکم سلويختو لکو د افغان کډوالو د واپسۍ عمل روان دی، چې پکې باقی پاتې 15 لک کډوال به هم په راروانو دوو کالو په موده کې افغانستان ته واپس ستانه کیږي. پاکستان حکومت لخوا یوې اندازې تر مخه نږدې 10 لک افغان کډوال په پاکستان کې بغیر د اندراج وخت تیروي. په پاکستان کې د افغان کډوالو راتګ او پاتې کېدل په افغانستان کې د یو اوږد د جنگ او بد امنیتي وضع له کبله شوی. په افغانستان کې مسلسل کړکیچن حالات او تشدد داسې وجوهات دي چې باقی پاتې کډوال د کډوالو ادارې UNHCR لخوا د خپلې خوښې واپسۍ تلو د عمل نه منې کوي. وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت د پاکستان ویان طارق حیات وایي چې د افغان کډوالو د واپسۍ دا نوی پلان ټولو شریکو فریقو لخوا منظور شوی او ډیر ژر به دغه پلان یا مسوده کابینې ته وړاندې شي. د زیاته کړه چې دسمبر 1 نیټې وروستو به د افغان کډوالو په پاکستان کې د قیام د توسی خبره په دغه پلان کې نه ده شامله شوې. دی وایي چې د افغان کډوالو د توسی هیڅ قسمه فیصله نه ده شوې، خو بیا هم داسې امکان نشي کېدی چې شپه په شپه به موږ دوی واپس خپل وطن ته ولیږو. دا عمل به تر 2 کالو مودې پورې روان وي، خو 2 کالو موده پوره کېدو وروستو به دوی ټول پاکستان نه وځي. افغان حکومت او ملګری ملتونو د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په قانوني توګه د کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو نیټه ډېر ژر پوره کېدونکې ده، نو پاکستان دې په تادۍ سره افغان کډوال د خپل هیواد نه نه وباسي. دوی په دې هم زور راوړو چې په افغانستان کې حالات لا هم ډېر نازک او خراب دي، د کومې له وجې یکدم د کډوالو په افغانستان کې خپل خپې مضبوطول به لږه ګرانه خبره وي. د پاکستان ویان دا هم ویل چې پاکستان به د وړاندې شوي پلان لاندې ډېر په عزت او احترام سره افغان کډوال خپل وطن ته واپس لیږي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي نوم نه ښودلو په شرط سره وایس اف امریکا ته وویل کچرې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه په دسمبر کې ختمه هم شي، نو بیا هم د نړیوال قانون لاندې پاکستان نشي کولای چې د افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت کې څه بدلون راولي. تیرې میاشتې افغان صدر اشرف غنی د کډوالو ادارې UNHCR کمیټې ته وویل چې افغان حکومت پوره هڅه کوي چې په هیواد کې حالات سم کړي، د کومې له وجې هغه افغانان چې بهر ژوند تیروي واپس تې خپل هیواد ته ستانه شي. د دا هم ویل چې په هیواد کې غربت او بډو رشوتونو له وجې ډېر افغانان خپل وطن ته واپس نه دي راغلي. افغان صدر وایي چې تر څو دوی دا نوی محسوسه کړي چې حکومت د هغوی سره کلک ولاړ دی، نو تر هغې پورې به افغان کډوال وطن ته د واپسۍ عمل نه ومني. په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو د واپسۍ او بیا په نږدو کې شرقي افغانستان کې د ریاست اسلامي ډلې د پلویانو سر اوچتولو وروستو حالات یو ځلی بیا داسې شوي دي چې زیاتره کډوال خپل وطن ته د واپسۍ فیصله کولو کې د یرې ښکار دي. بلخوا پاکستانی چارواکي دا ګڼي چې افغان کډوالو د بوج له وجې د هیواد په اقتصاد ډېر زیات زور راغلی. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد راپورته شوی سوچ او فکر هم په پاکستان کې حالات سخت کړي دي. تیرو یو څو میاشتو کې پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ دواړه خیزه تعلقات خراب شوي دي. دواړه هیوادونه په یو بل تور اچوي چې په خپلو ځمکو اعتراضګرو ته ځای ورکړي. څوک چې د پولو آخوانه د یو بل په هیواد کې ناکلاري او بد امنیت ته وده ورکوي، خو دواړه هیوادونه بیا دا تورونه ردوي.
در وایس اف امریکا ریډیو رادیو دی په پاکستان کې سوره دی وړاندې راغلي زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د عامو خلکو کورونو ته د نقصانونو رسیدو ترڅنګ سکولونو ته هم په غټه کچه باندې نقصانونه رسیدلي دي. رپورټونه وایي چې خواوشا 800 سکولونه د زلزلې له کبله اغیزمن شوي دي، خو د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي ادارې PDMA بیان لطیف الرحمن ولیدي چې CNW چې کومه حکومتي اداره ده هغوی تر اوسه پورې د 450 سکولونو پیژنګلو کړی چې ورته نقصان رسیدلی دی، خو ویلیدي چې دغه سروي لا اوس هم روانه ده. په ډیرو ځایونو کې ماشومان د ودانو بهر د سبق لپاره کینول کیږي او هغوی ودانو ته د نه عادتلونه یریږي هم ځکه چې دغه ودانو ته نقصانونه رسیدلی دي. رپورټ پی د سیمینا زمنګ خبریال مدثر شارا کوي.
د شپږشتم اکتوبر زلزلې د صوبې بلابیلو سیمو سکولونو ته هم زیان رسولی دی او د مکمل تباه شو یا جزوی زیان من شو سکولونو د کره شمیرې په هکله د تعلیم محکمې ټوله صوبه کې سروې شروع کړې ده، خو د ابتدایي راپورونو تر مخه د دغه سکولونو شمیره د 800 نه زیاته ده. او د لړکې چې ډیوه راډیو د 400 د جینکو د های سکول هیډ ماسټر جوهر تاج سره خبرې وکړې، نو هغې وویل د دوی د سکول فرش ته زیان رسېدلی دی.
دا چې کوم زمونږ د های پورشن والا بلډینګ دی، نو د دې د فرش چې کوم ناست دی، نو د جینکۍ چې هر سر راځي نو د فرش سم خوځي، نو هغې اوس هم یاره محسوس کوي چې دا جوړ زلزله ده او که نه دا مونږ باندې دا بلډینګ راغورځي.
او هم د دغه سکول د نهم ټولګي زده کوونکي ایمن ذوالفقار وای د زلزلې نه پس سکول ته باقاعدګۍ سره راځو، خو یریږو چېرته بله زلزله کې ټول سکول راونه غورځېږي.
پایره باندې راځو او دا ټول چې دی ښکته شویم دی او بنیادونه هم له خراب شوي دي، نو که دوباره زلزله راله نو دا خو بیا دغه نه دی کمزور شوي دی دا ټول بلډینګ زموږه.
دغه ورځ هم د 400 ضلع د زرباب ګړی د جینکو د پرایمري سکول هیډ ټیچر کوسر پروین وای زلزله کې د دوی د سکول ټوله چار دیواری را غورځېدلې ده، کوټو کې چاودې شوي دي، نو ځکه دوی ماشومان د کلاسونو په ځای په ډاګه کینی.
د زلزلې په وجه باندې دا کرک شوي دي، دا بره کم چت دي دی جی، د هغې په وجه باندې مونږ دا ماشومان کمره کې نه شو کینولی جی، دا په دې وجه باندې مونږ بهر کینولی.
او په ډاګه د درسونو په وجه ماشومانو ګیله کوله چې دوی هغه شان زده کړې نشي کولی کومې چې بې کلاسونو کې کولې. بلخوا زلزلې او متاثره شوو سکولونو د ماشومانو په اعصابو هم اغیزې کړې دي، او د څلورم ټولګي زده کوونکی عثمان وایي سبق سره مې ډیر شوق دی، خو چې د خپل سکول دیوالونو ته ګورم نو یریږم.
او مونږ چې په 27 تاریخ چې سکول ته رالو، نو زمونږ دا مونږ چې کلاس کې وکتل مونږ بره دویم چت کې بلډینګ کې یو، چې مونږ بره کلاس ته دیوال ته مونږ کتل نو مونږ ډېر ویریدو چې زمونږ باندې به دا دیوال روغورځي دي. او مونږ اوس هم په اړه کښې میاره شته چې مونږ کله دا سبق وایو نو مونږ وایو چې دا دیوال لا باندې رو نه غورځي.
خو دا اغېزمن شوو سکولونو په هکله مو چې د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل تر دې دمه سی این ډبلیو محکمې د 495 سکولونو د مکمل تباه کېدو یا جزوي نقصان شمیرې ښودلې دي. او وایي کله چې سروې مکمل شي نو اندازه به ولګي چې د دغه سکولونو په بیا ودانۍ څومره لګښت راځي. خو د یادونې وړ ده د 2015 زلزله کې هم د صوبې 3600 سکولونو ته زیان رسېدلی و چې پکې حکومت 13 کالو کې 1600 سکولونه بیا ودان کړل، خو د 2000 نه د زیاتو سکولونو ماشومان اوس هم په تمه دي چې د دې سکولونه به بیا کله فعاله شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټی وی پی خبر.
دا د وایس آف امریکا ډیوه راډیو دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد لاندې د وسطی ایشیایي هیوادونو په 4 ورځني سفر دی. نوموړي په قزاقستان کې د دغه هیواد د صدر نور سلطان نظربایوف سره ملاقات کړی دی او ویلي دي د دغه هیواد د نیوکلیایي وسلې خورېدو او دولت اسلامي تندربه ډلې مخنیوي کې د مرستې ستاینه کوي. نور حال په دې حقله باندې تاسو ته زمونږ همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر جان کیری د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف سره د ګل په ورځ د لیدو کتو په وخت دغه هیواد لخوا د داعش تونروګون وسلوالو پر ضد جګړه او د نیوکلیایي وسلو نه خورولو په مرستو ستاینه کړې ده. د امریکا خارجه سیکرټر څوک چې دا وخت د منځنۍ ایشیا د 15 هیوادونو په 4 ورځني سفر دی، د قزاقستان سرخار آستانه کې د خپل دمې په مهال د هیواد د صدر او نور مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د دغه سفر مقصد د دغه هیوادونو سره اقتصادي، امنیتي او د توانایي په لړ کې مرستې سیوا کول دي. دغه سفر په داسې وخت ترسره کیږي چې یو کال وړاندې روس د یوکرین کرایمیا جزیره په زور د ځان سره شامله کړې ده، او په نږدې اونیو کې په شام کې د صدر بشر الاسد په مرسته کې د هغه پر ضد جنگیدونکو ډلو خلاف هوائی بریدونه هم شروع کړي. د قزاقستان د صدر سره د ملاقات په وخت جان کیری ویلي امریکایي صدر باراک اوباما د هغه د مشرۍ ستاینه کوي چې په دغه هیواد کې د تندروا تشدد مخه نیولې او په افغانستان کې د تندروي او د داعش ډلې پر ضد د افغانستان سره مرسته کړې ده. ښاغلي کیری زیاته کړې امریکا او قزاقستان یو شمیر ګډ امنیتي مفادات لري. په دغه مهال د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف ویل د امریکا لخوا په پرله پسې د قزاقستان اقتصادي ثبات او د خپلواکۍ خیال ساتلو په سر د دوی مننه کوي. ښاغلي کیری د قزاقستان په خپل سفر کې دغه هیواد خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات کړی دی. د قزاقستان په نظربایوف پوهنتون کې د وینا په مهال د امریکا د خارجه چارو سکرتر د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو غږ وکړو چې د ترهګرۍ د یرې زور دی د مخالفه ډلو نه نوباسي.
We have to understand that the terrorist presence doesn't give authorities a license to use violence indiscriminately. We can't rescue a village from Daesh or Boko Haram by destroying it. And terrorism is not a legitimate excuse to lock up political opponents, diminish the rights of civil society, or pin a false label on activists who are engaged in peaceful dissent.
خغلی کری وای چې ته غری دا جواز نه جوړوي چې تاسو سیاسي مخالفین په بندیخانو کې بند کړی او د اولسی وګړو لپاره کارکونکو پر ضد د تره غری چاپ ولګوي. د اتوار په ورځ ښاغلي کیری په ازبکستان کې د پخوانی سوویت یونین نه آزاد شوي 15 هیوادونو قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دغه ټول هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او د داعش تندروا ډلې سره د دوی د خلکو شاملېدو په سر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر په سمرقند کې په دغه اندېښنو خبرې کړې دي. د اتوار په ورځ ښاغلي کیری د ازبکستان صدر اسلام کریموف سره هم لیده کاته کړي په چا چې د بشري حقونو د سرغړونو په سر مسلسل نیوکې کیږي. امریکایي چارواکي ګڼي د ښاغلي کیری د منځنی ایشیا د دغه هیوادونو سفر په داسې وخت کوي چې خپله د امریکا او روس اړیکې تاوجنې دي، خو په دغه سفر کې یې په دغه هیوادونو کې د بشري حقونو د کموالي په سر خبرو اترو نه کولو باندې په جانکیری فشار هم ډیر دی. په امریکا کې د بشري حقوقو یوې ډلې هیومن رائټس واچ په ښاغلي کیری غږ کړو چې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو او په بند کې ساتل شوو سیاسي مخالفینو لپاره اواز پورته کړي. بلخوا د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په ښاغلي کیری په نږدې ورځو کې زور اچولی چې د هغه خبریالانو د راخلاصولو لپاره دی اواز پورته کړي څوک چې د سیاسي انتقام له وجې نیول شوي دي. سی پی جی په خپل یو څیړنیز رپورټ کې ویلي د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو کې د میډیا ازادۍ حالت ډیر خراب دی. د ښاغلي کیری دفتر لخوا ویل شوي روانه اونۍ به هغه لندن ته هم ځي او د برطانیې خارجه وزیر فلپ هامنډ سره به د شام په شمول په یو شمیر نړیوالو مسلو خبرې اترې کوي.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. موبایل فونونو انسانان په ټکنالوژۍ کې د یو ځای نه ډیر آزاد کړي هم دي، یعنی هغوی په یو ځای کې د دې لپاره نه کینی چې په انټرنیټ باندې هر څه وګوري، بلکې هغوی ګرځېدی را ګرځېدی شي، ډېر ځایونو ته تللی شي. خو د موبایل لپاره بیا چارج ډېر ضروري وي چې هغه په بجلی سره چارج کړي. خو اوس داسې ټکنالوژۍ د راتلو امکان هم دی چې په هر ځای کې به یو موبایل چارج کېدای شي. دا به څنګه چارج کېږي؟ د وایس آف امریکا رپورټ تاسو زمونږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور راپېښېږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چلی د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمانې په سکول کې مخ شوې، نو یوه ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغو کې یوه جینۍ ایبلن ایروینا اسپینیش جبې کې وای کیملا ته دا خیال راغلو چې دا دومره ډیر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي نو په دغو کې هم د فون چارج کولو د لپاره ساکټس لګول کېدای شي. دوی خوم قوت لري او فون ور سره چارج نیول شي. نو بس دین ورسته مونږه خیال وکړو چې ولې د دې قوت نه کاروان خستل شي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کای یې په نوم کې خودو د دې لارې د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کېدې شو چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجې دو. دا یو داسې قوت وي چې یو لږ شان برخه بوټي په خپل استعمالوي او باقی نوره ټوله برخه خاورو ته ځي. او دغه آله چې دوی جوړه کړې وه نو هلته د خاورو نه به دغه قوت بیا راخکلو. موریسیو سیفرنس چې په ډاک یونیورسټۍ کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري هغه هم په سپینش ژبه کې وایي، دا زما په ژوند کې یو ډیر عجیبه حیرانوونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. داسې ساده او آسان، دوی د تجربې لپاره دا آله جوړ کړه او هغه کامیاب او خطا. دغه وخت وو چې داسې یو غټ بدلون څرګند شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغو طالب علمانو دوه مسلې دغه آلې جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرولو د پاره سنوي خیال پکار وو، او بل دوی ته د خپلو سیل فونونو چارج کولو د پاره هم سمناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آلې ایجاد کولو سره حل شو.
او اوس تاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د ایوري کوست اولس د خپل صدر د غوړه کولو د پاره د اکتوبر په 15م تاریخ په عامو انتخابونو کې خپل ووټونه واچول. د بوټونو اچولو د کولهم عمل د مکمل کتنې نه معلومه شوې ده چې د پولینګ سټیشنونو د ناوخت پرانستو غوندې د ځینو وړو مړو مسلو نه سیوا نور ټول انتخابي عمل امناکو او انتخابونه ښه صفا سوترا او ادباري شوې دي. موجوده صدر الاسانې وتارا د راتلونکو نورو 15 کالو دپاره بیا صدر غوره کړی شوی دی. سګنی انتخابونه د ایوري کوست د کلونو کلونو د فساد او اړی ګډین دراوتو او د ایوري کوست د محکمتیا د پاره د ازمیخ په توګه ډیر اهمیت لري. د کال 2013 صدارتي انتخابونه متنازع او د هغه وخت صدر لاورنت باګبو پخوانی وزیر اعظم او وتارانه په انتخابونو کې خپل بایلات نه منلو. دې سره ایوري کوست کې تر یوې میاشتې پورې لوی سیاسي الغو تلغو جوړ شو چې په نتیجه کې د دواړو نامتو امیدوارانو د ملګرو ترمن د خونړۍ انختی وشوې. په دې کې 3000 کسان مړ شول. د ایوري کوست خلک به شکه چې د تیرو 15 کالو په سنگینو حالاتو د قابو موندو په کامیابی په ځای فخر کولی شي. ایوري کوست دا وخت د سختو او خونړو انتخابونو خبره تیر په هیره کولی او د یو سیمهیز قیادت په حیث خپل سر راپورته کولی شي. د امریکای حکومت د ایوري کوست خلکو او صدر وتارا ته مبارکي ورکوي. مونږ ټول امیدوارانو ته هم د خپل انتخابي مهم په حیا عزت او په درنه خوګه طریقه په چلولو هم مبارکي ورکو. دوی دا ثابته کړی دا چې په جمهوریت کې مخالف فریق د مختلفو سیاسي خیالاتو سرګندونه کولی شي او په دې عمل کې نه خود کرکې تقریرونه کوي او نه د شر فساد او ویجاړي غګونه کوي. د ایوري کوست خلکو په دې موجوده انتخابونو کې په لوی اکثریت کې ووټونه اچولي دي او دا ثابته کړې ده چې ایوري کوست د تیرو وختونو په تربګنو خاورې اړول غواړي او دا چې ملک د یو سیاسي مشرتابه او د اقتصادي مرکز په حیث خپل روایتي کردار ادا کولو ته تیار دی. هر کله چې ایوري کوست د جمهوری مضبوطوالي او پایدار ترقۍ د پار لاس خپې وهي، په دې سبب امریکا به ورسره په دې کارونو کې چټک ملګرتیا جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.